دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت تر ټولو نجونو او میرمنو ته سملاسي د ښوونځیو دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې. دغه ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغه ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایی ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللې او ټینګار یې کړی چې د یوه پر ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. پاکستاني زندانونو کې لا هم ګڼ افغانان بندیان بې برخلیکه پراته دي. د سنا ایالت چارواکو لومړی د افغان کډوالو د نیولو خبر رد کړی خو وروسته یې وویل دوی هر هغه افغان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو قومي مشرانو بي بي سي سره خبرو کړي. پاکستان سینا ایالت په څیر په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب ایالتونو کې هم د قانوني اسناد نه لرلو په تور د زرګونو افغانانو د بندیانو د موجودیت خبر ورکړي. له دې وړاندې د پاکستان حکومت د کراچۍ په زندانونو کې د یو شمېر افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د کندوز د سپینزر شرکت ځینې تولیدي فابریکې بیرته فعالې او تولیدات یې بازار ته وړاندې شوي. د کندوز د سپینزر شرکت د چارواکو د خبرو له مخې د غوړیو د تولید پر فابریکې سربیره د کاغذو، پنبې د پروسس او د یخ د تولید فابریکې بیرته فعال شوي. د شرکت عملیاتي او تخنیکي مرستیال انجینر نایت فرخاري له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د ځینو فابریکو د فعالیدو تر څنګ دغه شرکت د ودانیو ډیری برخې هم بیا رغول شوي. پاکستان کې د انرژي وزارت وایي چې دغه هیواد د برېښنا ملي شبکه کې نن سهار د خرابۍ له کبله د پراخې کچې پارچاوي راغلي. راپورونو کې ویل شوي چې په دې لړ کې د کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او پېښور په ګډون پر ټولو سترو ښارونو برېښنا پرې ده. د پاکستان د انرژي وزیر خورم دستګیر ویلي دا خرابۍ د دغه هیواد سویل کې د برېښنا شبکې فریکونسۍ کې د بدلون له کبله رامنځته شوي، خو هغه زیاته کړې چې دا کوم ستر کړکېچ نه دی او ستونزه به ژر هواره شي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سویډن لومړی وزیر د قرآن پاک د سوځولو پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې. د سویډن لومړی وزیر په سټاکهولم کې د شنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول ژوره بې احترامي وبلله. د سویډن یو ښي اړخي سیاستوال راسموس پالودان د شنبې په ورځ د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې د سفارت مخې ته د مسلمانانو د سپېڅلې کتاب یوه کاپي وسوځوله. اوکراینی چارواکو پر بخمود خر د روسی ځواکونو د عملیاتو د متمرکز کولو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک پولند ته په جرمنی کې جوړ شوي لیوپارد دوه ټانکونو اوکراین ته د ورکولو د صلاحیت ورکولو خبر ورکړي. میرمن بایربوک دا څرګندونې پرون داسې مهال کړي چې د پولند لومړی وزیر پر برلین نیوکه کړې چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي وو چې لومړی د امریکا متحده ایالتونو د ابراهمس په نوم جنګي ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي. د دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ شوی. د امریکا کالیفورنیا کې پولیس وایي هغه کس مړ موندل شوی چې پرون شپه یې لاس انجلس ته نږدې په مونټری پارک ښار کې لس کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي دا سړی 22 کلن و. دی د نڅا په یوه کلب کې پر خلکو له ډزو وروسته تښتېدلی و او پراخ لټون یې روان و، خو وروسته د نوموړي مړی په یوه سپین وان موټر کې موندل شوی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ایران نوی سفیر حسن کاظمي د دغه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغانستان کې د ایران نوی سفیر او د دغه هیواد په چارو کې د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی کومی تیر ورځ کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په کتنه یو ځل بیا د هلمند سیند په اوبو کې د دغه هیواد د حقابي مسله راپورته کړې او ویلي دي چې باید د ایران عقابه تامین شي. ښاغلی کومی تازه په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه خپل کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زیه متکل د دغه کتنې په اړه خبرې اعلان ته په یوه سولي ویډیو وینا کې د ښاغلي کومي له کوله ویلي د اوبو اهمیت ته په کتو سره باید کوښښ چې اوبه داسې مدیرې شي چې ضایع شي او ایران ته خپل حق ورسي.
د بهرنیو چارو وزیر د ایران د حقیابي په اړه د اسلامي امارت دریځ ورته واضح کړ چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د 1350 هجری شمسی کال د اوبو معاهده ته ژمن یو. خدا چې د بارانونو د کمښت او وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې دي دا یو واقعي وزر دی. متقی صاحب وویل موږ امید لرو چې د بارانونو په ډیرښت سره به دا ستونزه حل شي.
په کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د دې کتنې په اړه ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم ټینګار کړی چې د تخنیکي ستونزو لرې کولو او د هلمند اوبو د ضایع کېدو مخنیوي په برخه کې به هڅې وکړي. د افغانستان او ایران دولتونو د هلمند د اوبو د ویش په سر د 1315 لمریز کال په وروستیو کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ او د پخواني صدراعظم موسی شفیق په دوره کې یو تړون لاسلیک چې له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. روسي کلو کې په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او دوام د هلمند سیند په اوبو هم اغیزه کړې او دغه سیند اوبه ډېرې کمې کړې. د چاپیریال د ساتنې او افغان کارپوه عبدالله فهیمي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ د 1315 لمریز کال تړون په 12مه ماده کې د وچکالۍ د حالت یادونه هم شوې او ویل شوي چې د دغه سیوه حالت په پیښېدو په دواړه خواوې په عاجل ډول غونډه وکړي او د رامنځته شوو ستونزو په اړه پریکړه وکړي.
سالی مدهش یا بروز فورس ماژور رسیدن آب را به دلتای هرمند موقتا ناممکن سازد، کمیساران طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به دولتین مربوطه خیش پیشنهاد می نمایند.
د سیاسي چارو یو افغان کارپوه تاریخ پر هادیوي افغانستان کې تیرو رژیمونو د اوبو د مدیریت په برخه کې ډیر څه ندي کړي. ښاغلی پر هادیوي چې د اوبو مدیریت ډیرو زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
خود ما ده مجوای آب نداریم و همسایان به چیزی که لازم است دادن نمیتونیم. باران هم کم شده. در سالهای آینده افغانستان مشکلات جیوستراتژیک آب با ازبکستان، ایران و پاکستان خواهد داشت که به مشکلات سیاسی هم تبدیل خواهد شد.
ایران ته د هلمند سیند د حوزې د بهیدونکو اوبو په اړه ډېر وخت را په دې خوا بحثونه کېږي او ویل کېږي چې ایران ته هر کال په مایده کې د ټاکل شوې اندازې څخه څو برابره زیاتې اوبه بهیږي، خو ایران تل شکایت کوي چې ټاکلې اندازه اوبه ورته نه رسیږي. د افغانستان په څېر ایران هم سختې وچکالۍ ځپلې دي او د افغانستان په ګوان کې پراته ایراني ولایتونه د اوبو له کموالي سره مخ دي. افغانستان کې د ایران نوي سفیر هلمند سیند د اوبو د عقابې مسله په داسر کې راپورته کړي چې د روان لمریز کال د زبري میاشتې په 19مه هم د ایران د اوبو او انرژۍ د وزیر علی اکبر مهرابیان په مشرۍ او ایرانی پلاوی د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کړو او د هلمند اوبو کې د ایران د حقابي په تامین ټینګار کړو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. طالبان وایي چې د افغانستان په بهرنی سیاست کې مهم ځای لري. که څه هم بیجنګ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یاد هیواد له طالبانو سره تر یو حده تعامل لري او ځینو چینایي شرکتونو د طالبانو سره د ځینو پروژو تړونونه هم کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ وویل چې د چین د بهرنیو چارو لنیوي وزیر کینګ کانګ سره خبرې وکړي. په دې رپورت کې له طالبانو سره د چین او روسیې اړیکو ته کتنه شوې ده.
ظاهرا چین د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتل وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره خو اړیکو ته علاقه مندي زیاته کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د چین د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره د اړیکو په خکېدو خبرې کړې دي.
پرون مې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره تقریبا یو ساعت ټلیفوني خبرې درلودې چې ټول په امیر سره خېلې چې څنګه یو بل سره همکاري وکړو، څنګه په افغانستان کې سرمایه گذاری وشي.
چین هم په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی او ظاهرا د هغه هیواد سوداګر په افغانستان کې ښکته پورته کیږي، خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ویل کیږي یو دلیل چې له طالبانو سره یې اړیکې ساتلې خپلې امنیتي اندېښنې دي.
بل موضوع چې دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا داخل اوسي کې دوی خپل امنیتي مسایل دي، چې دوی واقعا د اسلامي افراطي ډلو نه چې قرآن یې غونډه شدید دوی نه ګرانه دي، ځکه چې کوم هغه زیاتی چې د مسلمان چینایانو سره دوی کړي هغه تاوتریخوالي نه چې دوی کار اخیستی دوی ویره لري چې همدغه افراطي ډلې به په چین کې ځینې عملیات ترسره کړي چې چین دې نه ګرانه نه دوی ځکه طالبان سره خپل اړیکې.
د سیاسي چارو شنونکي غاوس جانباز وایي چین په افغانستان کې د امریکا د رول د څارنې، د سیمې په ترانسپورتي او مواصلاتي پروژو کې د ګډون او د طالبانو په مرسته د شرقي ترکستان د بیلتون غوښتونکو د کنټرول په ګډون خپلې موخې لري.
تر هغه ځای چې ما ته بېخي زه فکر نه کوم چې چین به په راتلونکي کې په نږدې راتلونکي کې یا په اته په وسط راتلونکي کې په افغانستان کې د ملاحظې وړ پنګونو وکي. څنګه چې معلومه ده چې د سیو هیواد او د سیاست په دنیا او په منطقه کې په لیکي چې د ډېر احتیاط نه کار اخلي او چاپېریال خڅلي بررسی کوي بیا یو ګام پورته کوي.
که څه هم طالبانو شاوخوا یو میاشت مخکې له چینایي شرکت سره د افغانستان په درې ولایتونو سره پل جوزجان او فاریاب کې د آمو سیند حوزې د نفتو د استخراج یو قرارداد لاسلیک کړ، خو په افغانستان کې د چین قراردادونه تل له ځنډ او خنډ سره مخ وي. شنونکي وایي تر هغه چې افغانستان د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی په بهرنیو معاملو کې به موقف کمزوری وي.
ولې په داسې یو ضعیف موقف کې چې افغانستان دولت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هر ډول معامله چې وشي د ضعیف موضع څخه مقابل لوري ته ډېر امتیاز ورکول کیږي او د افغانستان ګټې خوندي نه پاتې کیږي.
بیجنګ د نړیوالې ټولنې په څیر له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د اصلاحاتو د رامنځته کیدو غوښتنه کړې، خو په عین وخت کې د چین امنیتي اندېښنو ته د پاملرنې په بدل کې له طالبانو سره د اقتصادي او پراختیایي ملاتړ ژمنې هم کړې دي. که څه هم چین په کابل کې پر هغه هوټل چې چینایي اتباع پکې اوسېدل د داعش له برید وروسته خپل اتباعو ته له افغانستانه د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هم اړیکو ته علاقه مندي لري. اما چینایي رسنۍ ویلي چې چین له طالب چارواکو په افغانستان کې د چینایي اتباعو او شرکتونو د امنیت د تامین په هدف د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. دغه راز مسکو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لیوی هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په جوړېدو کې مرسته کولای شي. روسیې که څه هم په 2020 کال کې د مسکو غونډې ته طالبان دعوت کړي وو، خو په 2020 کال کې دا کار ونه کړ او دلیل یې د سیاسي قومي ټول شموله حکومت نه جوړېدل بیان کړ. شنونکي وایي مسکو له غرب سره د طالبانو لاړیکو اندېښنه لري.
روسیا ټینګار کوي چې طالبان په هیڅ صورت باید چې د امریکایانو یا د غرب په مدار کې ونه لویږي.
اما ظاهراً روسیه او طالبان و سمره عابد لري او د افغانستان لپاره د روسیه ځانګړي استازي زمیر کابلوف څو ورځې وړاندې کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره وکتل او په دې لیدنه کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو بحث وشو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تعلیم د حق مبارزه ملاله یوسفزی د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د امریکا غږ سره په یوې مرکه کې د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان جنو د تعلیم د حق د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ملاله یوسفزی سره زموږ د همکارې نظرانې یوسفزی مرکه.
ډیر مننه ملاله یوسف صاحب چې نن تاسو موږ له وخت راکو. اولنې پوښتنه به زه دا وکم چې د تعلیم نړیواله ورځ ده، تاسو څه ګڼئ د افغان جنو لپاره باید څه وکړلی شي؟
زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې غلی ما پاتې کیږئ. د افغانستان د ښځو سره یو ځای ودرېږئ. د افغانستان ښځې په بین الاقوامي سطح باندې خپل آواز پورته کوي. د افغانستان ښځې د افغانستان په کوڅو او په روډونو باندې بهر ته راوځي او د امن او د برابرۍ او د حق چغې وباسي. دا غوی سره یو ځای ودرېږي. دا غوی د تعلیم او د کار حق لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې وخت کې د افغانستان د جنکو چې کم پلاران دي، رونه دي، کم سړي دي په کور کې، هغوی دي دا غوی د حق لپاره بهر ته راوځي او غږ دې پورته کوي. دا غوی سره دې یو ځای ودرېږي. موږ ټولو ته پته ده چې د ښځو د تعلیم نه محرومي زموږ د کلتور او زموږ د مذهب خلاف دي. د دې سره سره په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دي ادا کوي. هغوی دي هم د افغانستان ښځو سره یو ځای ودرېږي. او مسلمانان ملکونه چې کم دي، هغوی دي هم د جنکو د تعلیم دپاره را یو ځای شي او د هغې د تحفظ دپاره دي یو ځای خپل غږ پورته کړي. ځکه موږ ټولو ته پته ده چې اسلام کې تعلیم چې دی هغه فرض دی په هر یو انسان باندې او په ښځو باندې هم فرض دی. موږ ته دا درس راکړی شوی دی چې موږ به زده کړه کوو، موږ به علم حاصلو. نو د هغې لپاره ډېر ضروري ده چې مسلمانان ملکونه هم رایوزه شي او دا ووایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي یا د کار نه محرومي د اسلام او د کلتور خلاف ځي. او د دې سره سره ټول کم بین الاقوامي تنظیمونه چې کم دي، کم خلک چې دي، هغوی د افغانستان د خلکو سره یو ځای ودرېدی شي.
دا راته وایي چې د ټولنې یوه لویه برخه چې د تعلیم د حق له محرومه پاتې شي، څه ګڼئ چې د هغه ټولنې راتلونکی به څه وي؟
افغانستان د دنیا واحد ملک دی چې هلته جنکو ته د تعلیم حق نه ورکړی کیږي، هلته ښځو ته د کار حق نه ورکړی کیږي او د ښځو نه د هغوی بنیادي انساني او اسلامي حقونه اخیستل شوي دي. په دې وخت کې زه خپل د افغانستان خویندو سره یو ځای ودرېږم. په دې ورځ باندې چې مونږ د تعلیم خبره کوو، مونږ په کار ده چې مونږ خپل د افغانستان د خویندو د جنکو د تعلیم سوچ وکړو. که د افغانستان جنکې د تعلیم نه محروم وي، نو دا صرف هغوی ته نقصان نه رسوي، بلکې دا د افغانستان معیشت، خوشحالي او امن ته هم نقصان رسوي. د یونایټیډ نیشنز سټډیز مونږ ته دا وایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي چې دا هغه 15.4 بلیون ډالر نقصان رسوي د افغانستان معیشت ته. نو دا د امن نقصان دی، دا د افغانستان د خلکو نقصان دی، بدی ورځ موږ په کار چې مخ خپل د افغانستان خويندې یاد وساتو.
ملالی دراته وای چې د افغان جنو لپاره چې د دې وخت نتیریږي څه پیغام لري.
زه د خپل افغانانو خويندو سره ولاړم. زه د اغوی همت او حوصله ته سلام پېښ کوم. اغوی خپل تعلیم او د کار د حق لپاره غږ پورته کوي. اغوی همت او حوصله نه دیلی او زه د امید لرم چې اغوی ته به د اغوی د تعلیم د کار او د سیاست کې د حصي اغستو حق به ملاویږي او زه د امید لرم چې په پوره نړۍ کې به خلک اغوی سره یوځای ودرېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر مون اوریدونکو، راځئ چې په بامیانو کې د هغې محصلې ټولګۍ ته ورسو چې د خپل کلي نجونو ته په یوه سمڅه یا مغاره کې درس وایي. دو ویشت کلنی سمیرا دا ټولګی ورسته له هغه جوړ کړ چې تیر کال طالبانو د نجونو ثانوي زده کړې بند کړې، خو د بامیانو په ولایت کې د پوهنتون د لومړي کال دا محصله نه و خبره چې ګوندي په دې به هم د پوهنتون زده کړې بندېږي. زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورت راستولی.
د نړیدلی بودا په غیږ کې له ناهیلې سره ژوند او دای د نوي نسل تصویر دا په بامیانو کې د سمڅو یا مغارو د هغو اوسیدونکو اولادونه دي چې له نسلونو نه دغل تمیش دي او د ژوند ډیر خواږه نه ورسیږي. ورسته لاغي چې طالبانو د جنکو منځني خوانزي وتړل، سمیرا خاوري فیصله وکړه چې خپل کلیوالو نجونو ته وړیا تدریسي ټولګي جوړ کړي او دا چاره لا هم روانه ساتلې. خاوري دوه شکلنه ده او تیر کال د بامیانو پوهنتون اقتصاد پوهنځي ته بریالي شوی. لای کال نو پوره چی طالبانو پوهنتون ته لته غبیر تر او ګرځوله.
ما خپل زړه کې یو هیله درلودله، هغه دا چې کله چې ما خونځل وستل نو ما ډیره علاقه لرله چې درس وایم. او راتلونکي کې یو څه جوړ شم، نو همدا هیله زما په زړه کې وي چې نجونې به مې په بد حالت کې لیدلې، نو همدا لامل و هغه توان چې زه لرم باید دوی ته تدریس وکړم.
که څه هم د سمڅو په دغه لوی کلي کې له 300 ډیر فامیلو نه ژوند کوي، خو سمیرا وایي ایلام دا یو ټولګي سنبالولی شي.
انجا درس مخانم دایم مغاره
ها موږ په دې سمڅو کې درس وایو. دلته ژوند ډیر سخت دی. طالبان اوس موږ مکتبونه بند کړی دي او موږ نه پریدي چې هلته درس وایو. خوشاله یم چې زموږ خون کې سمیرا موږ ته دلته درس وایي.
او ما د دې مکتب کې مهم خلی چیز یاد میگیرم.
موږ چې دې مکتب ته راځو ډیر شیان زده کوو، لکه پښتو، ریاضی او نور مضامین. موږ دلته ډیر څه زده کړی دي.
د سمیرا د خبرو ورستی ټکی دی چې طالبان دی د دوی خوانزي او پوهنتونو نه پرانیزي، ځکه دا عدالت نه دی او نړۍ د ماسینې کینی.
دغه نجونې راتلونکی لري، هیلې او خوبونه لري. دغه هیلې باید سرکوبي نشي. له نړیواله هم غواړو چې کار وکړي ترڅو خوانزي او پوهنتونونه خلاص شي. هغه حق چې سړو ته ورکړ شوی ښځو ته هم ورکړ شي. دا عدالت نه دی چې دغه سی کوي. هم زوی او هم لور دواړو ته باید حق ورکړ شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولی دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او دا هم د پولیو په اړه رپورت. د جنوب زون په څلورو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو یاد د ماشومانو د ګزان ضد ناروغي پر روان کمپاین کې به 1.5 میلیونه ماشومان واکسین سي. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورت کې واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار، هلمند، روزګان او نیمروز ولایتونو کې به د څلور ورځو په ترڅ کې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د صحي ټیمونو له لورې د ګزار ضد واکسین ورسیږي. د پولیو د له منځه وړلو د بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو ټولو لیرې پرتو سیمو ته واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم له واکسین څخه محرومه پاتې نه سي.
په جنوبي حوزه کې په څلورو ولایتو کې دا کمپاین ترسره کیږي. په هغه کې کندهار، هلمند، روزګان او نیمروز دي. زموږ په څلورو ولایتونو کې هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلو څخه کم دي، د شمېر یې 1.5 میلیونه ماشومان کېږي. ټولو لرو ساحو ته په دې څلورو ولایتو کې ټولو ماشومانو ته زموږ کوشش دا وي چې واکسین ورسیږي.
پر همدې مهال د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره وقایه ځانګړې اهمیت لري. دوی وایي چې تیر کال د کورنۍ ګڼ ماشومان د واکسین له کمپاینونو څخه پاتې شوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نثار احمد او عبدالله پاړه داسې وایي
چې باید چې د پخوا په شان کور په کور د واکسین کمپاین وسی، ځکه چې اوس مسجد په مسجد کې زموږ ماشومان ته د واکسین نه رسیږي. زموږ اله دا د ارزو دا د لوړو چارواکو سره لوړو مقامات سره چې د واکسین دی د پخوا په شان چې کور په کور چې وکي څکه چې رښتینیان دي د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
واکسین خو موږ خود وکړو چې ودی راشي مرتدغه وکي. اوس خو شکر الحمدلله ګرد لارې ولیکي او ارقوا ولله دې ارزای ته رسیدګي کولای شي. ار ولوسوالی ته ارزای ته
د خلکو هم دی غشتنی ته د پولیو د لمنځوړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د خلکو پوهاوی ته خوشی څرګنده کړه او زیاته کړه چې په 2023 کال کې به د همکارو ادارو سره په شریکه په جنوب زون کې د ځنګړو پلانونو لمخې د ګزار ضد واکسین کمپاینونه پلي او له 5 کالو کم عمر ماشومانو پورې به د ګزار ضد واکسین ورسوي.
دا چې د خلکو غوښتنه ده د خپل یو ښه پیلامه ده، ځکه د خلکو هم په هوای زیات شوی دی. خلق خپل غوښتنه کوي چې موږ د کی کمپاین په کور په کور تر سره موږ منطقي ته وکړو. د لزوم دي د مخه مایکرو پلان جوړو دغه لمخه مختزو
گزاري و وایرسي او ساري ناروغي د چي ل 15 کالو څخه کم عمر ماشومان اور باندې اخته کیږي او د تلپاتې معلولیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې گزار ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي یوازې د پولیو واکسین په واسطه کېدای شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې. خطر دی ورسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
درنوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.